اگر یک شب تو آیی ببرم همه گل ها بسرت می پاشم.
سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه به جیش په ځاسه فی ولستان اگزایمو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخه کلوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګزمې په هدف پورته شوې وه چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم د غیښځي عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمانداني تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستانه 1502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږ کال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 ډالره لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. د افغانستان د فوټبال د 40 کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د 40 کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. د نن په دویمه لوبه کې هم د ایران ټیم د ازبکستان ټیم ته 3-2 ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران لوبډلې برخه لري. په دویمه لوبه کې به افغان لوبډله سبا د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي کوي. د دوی لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د لیګ په بڼه ترسره کیږي او افغان لوبډله به له دغو ټولو لوبډلو سره لوبیږي. کومه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کوي په آخر کې به د اتلولۍ جام ګټي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د سر مطلب مو دا دی چې د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی چې د ښځو حقونه تامین کړي او ټول شموله ملي ډایالوګ پیل کړي. خو د G7 یا د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو اعلامیه د افغانستان په تړاو په طالبانو آیا واقعا فشار راوړی شي که څنګه؟ ډیپلومات او شنونکی غوث جانباز یې په اړه وایي.
د خدا دوه کاله غواړي چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کی خونی ورکه. نو ځکه خو دغه ډیکلراتیو خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوي کمیسیون چې اوس له بهره فعالیت کوي ویلي چې په ایران کې په افغانانو باندې محدودیتونه ډیر شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اسلام آباد له پانتونه لسګونه افغان زده کوونکي فارغه شوي دي. د لویو لارو په ارتباط هم یو ریپورت لرو چې خلک وایي رستورانتونه ښه خواړه نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابر کی په رستورانتونه یو به او به ایدو له لحاظه لارې ډېرې خراب دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي وضعیت په اړه باندې اندېښنه خولیدا. د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور ریاست سپینی ماړی هم په خپل وی پاڼه باندې خبره کړې ده، په طالبانو باندې غږ شوی چې د ښځو حقونه تضمین کړي او ټول شموله ډایالوګ کې داخله شي. خو طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنی مسائل په دوی پورې اړه لري او د جی 7 له مشرانو غوښتي چې په دې چارو کې لاسوهنې ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړي، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړی. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړي توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورنی مسائل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مداد سی باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسیږي. د افغانستان اسلامي مرد حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي او دوه مداد سی هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورنی موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي هغه افغانانو کار کوي، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپله تېره غونډه کې چې تېر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جیو یا د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د اعلامیې په ارتباط مو رپورټ واورید چې له طالبانو یې غوښتي د ښځو حقونه رعایت کړي او یو ملي او ټول شموله ډایالوګ پیل کړي. په همدې ارتباط باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا له سیاسي چارو شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات ښاغلي غوث جانباز سره مرکه کړې ده او ترې پوښتنه یې کړې ده چې د جی 7 یا د جیو د ډلې د مشرانو اعلامیه په طالبانو باندې فشار راوړي که څنګه.
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګرچې دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چا نه غواړې؟ ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تک ته اجازه ورکی یادی خونی ورکوی. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاری غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلاوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
دسی یو گنگ موضوع ته اشاره شوه ده چه اغا سیاسی اقدامات دی اوز دا سیاسی اقدامات طالب چا سره وکی دی دی آدرس سوک دی آیا خپل منزی کم سیاسی چلندو کی دنیا سره سیاسی چلندو کی که یو مشروع نظام رامنځته کی دا مشروع نظام پا کم میکانیزم رامنځته کی دی دی فرمول چه ده دی دی گدونوال با چه وی دا دیر نور پختنی هم رامنځته کوی چه زدیر داریگم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبانو په مقابل کې شي د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لار هوار نه کی. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې لکه د قانون رامنځته تګ تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کی د هیڅ نوع سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباز صاحب ډیر وخت کیږي چې نجونو ته په افغانستان کې مکتب او پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نو څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت قدرت کغه نظامي دی کغه اقتصادي دی کغه پولی دی د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق دي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یوځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواري بلنې باید عامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کی دا به تر شعارونو لا پاتې وسی.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې د جی او د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک په تیر بیا چې د افغانستان په تړاو اعلامیه ورکړي څومره په طالبانو باندې فشار راوړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ورزو ایران ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مال د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او دمګړې له بهره فعالیت کوي په یو اعلامیه کې اندېښنه ښودلې چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې محدودونکي اقدامات زیات شوي دي. دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په ایران کې دننه او بهر د بشری حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د بشری حقوقو د مراعات په برخه کې د ایران حکومت ځواب ویلو ته اړ کړی. په ایران کې د افغانانو په اړه باندې وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې دي چې د طالبانو او د ایران د چارواکو ترمنځ د اوبو پر سر باندې لانجې زیاتې شوې دي او ورسره له ایرانه د افغان کډوالو د راشړلو پروسه هم چټکه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو افغان ځوان چې څه موده وړاندې په ایران کې بندي و او درې ورځې وړاندې بیرته افغانستان ته راستون شوی وایي چې په لږ معاش به یې په ایران کې درانه کارونه کول. دا ځوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته خپله کیسه کوي چې ولې له ایرانه وایستل شو.
سالون بزرگ داره که 1000-2000
یو لوی سالون لري چې زر تر درې زره خلک هلته ساتي. اصلا اکسیجن نشته. وای خو پیسې ونه لري، اجازه نه درکول دی ځای ولاړ شي. له هغه ځایه تیر شو په پوله مدروي، یو څو سپېړې راکوي او وایي خیرانو افغانانو، کثیفو افغانانو، زموږ خاورې ته نور رانشئ، زموږ هېواد تاسې ته اړتیا نه لري، تاسو موږ ته اوبه نه راکوئ، ډېر ظلم کوي او شکنجه ورکوي.
تر دې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې ویډیوګانې هم په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، خو ایراني چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. په تیرو څو ورځو کې دا څوم ځل دی چې په ایران کې میشته یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه هېواد کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او اوس له دغه هېواده بهر فعالیت کوي، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ایران حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې د بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات محدودیتونه لګول شوي، نورو دندو ته د هغوی لاسرسی کم شوی او یوازې درانه کارونه ترسره کولی شي. د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
من یو ځل بیا په ایران کې دننه او له دې هېواده بهر د بشري حقونو له بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې د دې غیر انساني او غیر عادلانه پرېکړې د لمنځه وړلو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او د ایران حکومت د مهاجرینو د بشري حقونو په اړه حساب ورکونې ته اړ کړي.
دا په داسې حال کې ده د ایران د بشري حقونو سازمان چې له ناروې فعالیت کوي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتوالي خبر ورکړ او ویې ویل چې په روان میلادي کال کې په دې هېواد کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 28 زره افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. د دغه وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو دوه هفتو کې تقریبا تر اوسه پورې 45 زره هیوادوال هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي. د ایران هیواد نه تقریبا د 28 زرو په تعداد کې افغانان په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي او باقي نور په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان ضیا احمد تکل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ یې وویل چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیر د وروستي راپور له مخې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. یونیسیر اټکل کړی چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,05,000 افغانان له ایران ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ایران غواړي چې د 1950 کال د اوبو د ویشلو تړون عملي کړي. طالبانو هم ویلي چې دغه تړون ته ژمن دي، خو ادعا یې کړې چې د وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د څرګندونو ته غبرګون ښودلی او وایي چې باید د اوبو نشتوالی د دوی د تخنیکي ټیم لخوا مشخص شي. د اوبو د ویش پر سر د ایران حکومت او طالبانو ترمنځ نندرو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
وربشو اسلام آباد ته د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پانتون څخه د افغان محصلینو د فراغت غونډه جوړه شوې و. د راپورونو له مخې شاوخوا 50 افغان زده کوونکي هلته له بېلابېلو رشتو فارغ شوي دي او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد د آزاد اروپا د مشال څانګې د خبریال ګوهر مسید رپورټ ده.
په دې دستوره کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګري ترلاسه کړې. تر لاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالی د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال یې زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
زه فریدا حافظ یم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د ایار نړیوال وړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د پاراتونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسنی حالاتو ته په کتلو سره د جهل ته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته. دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو، د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی وم او فی الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت د خوا نه د کیسې د خوا نه موږ ډېر سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې موږ انشاءالله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنوړه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاده د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته، نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه تونځه را مخکې کیږي چې سو سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ور بشو د اوکراین موضوع ته، که څه هم روسیې د اوکراین پر بخمود ښار د بریا ادعا کړې، خو اوکراینی چارواکي وایي چې دمګړې په بخمود ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو بخمود ښار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم ندی پاتې.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلنسکي خبرې تحریف شوي دي. زیلنسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل شي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنیپر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر منی کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینې هینا ملیر ویلي اوکراینیز واکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده وای که څه هم په لویو لارو سفر لا بنتیاړ خښه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته یې ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې له فرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن او نقل وضعیت ښه دی ښه راحت خلک ځي او راځي اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو له لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات البته د لارې بعضې لارې دي کنه بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي اما په قیمت زیات دی بیا و خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي که یې څوک وخوري ناروغيږي که ستونزه حل نشي همدا وضعیت به روان وي.
در انا په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د خارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري
او پاتې شوه د لویو لارو په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده لازم لارښوونه ورته کړې انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
دویل د افغانستان په یو شمیر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې څو ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګس کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 40 ساعته واوري یعنی زموږ نشرات 40 ساعته دي. شپې ورځ کولای شئ زموږ د رادیو بیلابیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زنی غوونه او پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نن زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي د غشپای ورځ کې چې نادره کسوي دي په ایران کې ورک دي. د دوی عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هرڅ معلومات وکړو هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. د ازادي راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسېږي د دوی په پیدا کولو کې پراخ همکاري له موږ سره وکړي او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کی دلته د موږ غږ نه اورېدل کی. موږ د ایران مسافر ټول مسافر دا شکایت کوو ډیر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نسته. موږ مسافر دلته اصلا رسیدګی نه راته کیږي. موږ غږ نه اورېدل کیږي. سفارت ته ورسو جواب نه ده. موږ ته لار نه راکوي. له ډیر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسؤلین چې دلته کار کوي باید له دغه سره خبري وسی او د مسافرو غاغ واوریدل سی. د ازادي راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غاغ او دغه پیغام نشر کړي ترڅو مسولینو پوری ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زجر ریڈیو ردوں کو کر گوں تو سلامون میرویس اخلاقی ہلمن لشکر گاہ شہر وسی دون کئی مجھے واضح نہیں غشتن طالبان د مسلم صدا دو ابو بخش کی دی بچ دیر متوجہ وسی زک اب مخ کے کبھی ڈیری بے وس ہوا جی بارن سے اب ڈیری کمی جی دی چیزن اولس والی تو ورکی یعنی بھی اولس والی تہوار کی بیا بولی اس والی تا نور کی تا دیر حدا پر زکا چی بیاد آغا کشتو نو چی جی بیاد آغا خوب اور کی نو زا ندی سا داغا حیلا پا درنوی سر لرم چی هری اس والی تا پا نوبت سر رو باور کی تر سو دا بزگر رونا دیخکانان رونا دی خپل اوبا پا شه میار سر رو لگی تر سو خپل کشتو نو داغا ما پیغام دی لمانی تر مسلون پر یا ورس و دیر منان دا زاجی ردوی داری دونگو سا چیز مست پیغامان نشدوی
ورزو لندو خبرون تا د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو MD-503 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جو پاکتی رشپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې بریا سره د درېو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شي د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 3000 جریب او ډیر زمکه کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغه پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوي سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یوه اوسیدونکې وایي چې د معتاد ګاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یې نو دا ډېره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دې ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کالا نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډېر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله
چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمېر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بسترې کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي، چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخواه افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډېر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډېره کېږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا د یوې ورځې نواله تر پنځلس اولس اولس شل ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په ده کې د مریض د زهر نیستنې مرحله ده او ده کې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کېږي، نو د هغې تداوي کېږي او د هغې مخنیوی کېږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کېږي او په دې کې رواني مشورې او دې کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي، که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یوه خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خم یې مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کېږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر پنځلس ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کېږي او هغه تداوي کېږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په ده کې د مریض منټلی حالت باندې کار کېږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کېږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې پنځه قسمه خدمات وړاندې کېږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض څلوري ساعته د ډاکټر خدمات، چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر څلوري ساعته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د دیرشو کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه دیرشو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د دیرشو نه چې پورته کېږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر څو روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا ده چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به کینو درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استازي یو څه به پې هغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، دې ته عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ یې څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کېږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یوه همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو، څو کورونه او تجارت، داسې یعنی ډېر ښه ژوند یې درلودو. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلودو، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله محتاج شو، نو د غلا ته هم شروع وکړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړې، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کې نه
سم ده دا ده کې نم
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات می وکړل.
ترا که چی وی ګورم؟
دا ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
نه نه ما اس وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه، نه مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا مې بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه ته راشه، دغه دوکاندار دی.
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب،
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
چا شه؟ هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زک گر زم هوائی، زک گر زم هوائی، سائشکرم سودائی،
راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
وہ بدن میں دسرے لمبے پورے
وہ بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہا تل دم رستم نہ خواہی ہا سائش کرم سودائی سائش کرم سودائی زک گر تم ہوائی ہا زک گر تم ہوائی ہا سائش کرم سودائی